اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. پاکستان او چین د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټولې ترهګرې ډلې دې ختمې کړي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر بیا وایي چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. په دې مسایلو د خپرونې په لومړۍ نیمایي کې بحث کوو. په دویمه برخه کې د کریم آغا خان په میراث غږیږو. میلیاردر او د اسماعیلي مسلمانانو رهبر شهزاده کریم آغا خان څوک و؟ څه وکړل او ځایناستی څوک دی؟ سلامونه او نیکی هیلې د اتصال خپرونې ته ښه راغلاست. زه احمد شکیب یم. په سر کې څو لنډ خبرونه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په تړاو غږېدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د نیویارک پوست په حواله راپور ورکړی چې دا د دواړو مشرانو ترمنځ له 2022 کال راهیسې لومړنۍ مستقیمه مکالمه ده. ولسمشر د یکشنبه په ورځ په ایر فورس ون کې د سفر پر مهال د خپلو خبرو د پډاګه کولو نه ډډه وکړه، خو وی ویل چې پوتین سره یې خبرې کړې دي. ټرمپ د اوکراین جنگ د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د تیرونی په خپلو څرګندونو کې د اوکراین جنگ د وینې هوا مبالا وی ویل چې داغه ټیم په دې برخه کې ځینې ښه مذاکرات ترسره کړي دي، خو دغه مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د روان 2025 کال د می د میاشتې پورې به په افغانستان کې پر سختې خوارځواکۍ دخته څه باندې 8,000 ماشومانو په ګډون تر 15 کلونو څخه د کم عمر نږدې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ پر ناروغۍ اخته شي. د ریلیف په انټرنیټي پاڼه کې په یو خپور شوي راپور کې په خوارځواکۍ د 6 او 9.5 میاشتو ترمنځ د دغه شمېر ماشومانو د اخته کېدو اټکل د 2024 کال د جون د میاشتې څخه د روان 2025 کال د می ترمنځ موده کې شوې او د ماشومانو د حالت بدلون لپاره په سمدستي ډول د مداخلې غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو هلمند، کندهار، نورستان او پکتیکا په هغو ولایتونو کې شمېرلې چې په کې د خوارځواکۍ د څلورمې کچې یا په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمېر زیات ده، او د کابل په شمول په پاتې یو شمېر ولایتونو کې ماشومان د درېمې یا منځنۍ کچې په خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د پولیو پیښو د زیاتېدو خبر هم ورکړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لویلار د واورو د ورښت او د طوفان لامل د یکشنبه د ورځې د ماښام راهیسې د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ په موقتی ډول تړل شوی، خو د دغې لارې د ساتنې او څارنې کارکوونکي د بیرته پرانیستلو لپاره هڅه کوي. دغه ویان محمد اشرف حقشناس د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د سالنګ لویلار د ورښت د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره تر بلې خبردیا پورې د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ په موقتی ډول تړل شوې ده. حقشناس پر دغه لار د موټرو چلوونکو او مسافرو سره وخت چې له سفر څخه د ډډه وکړي او که هغوی پر دغه لارې سفر پیل کړی وي نو هڅه دې وکړي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. دا د روان ژمي د پیل راهیسې د واورو د ورښت له امله څلورم ځل دی چې دا لار په موقتی ډول تړل کیږي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر ویلي چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. له بلې خوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ملي عوامي ګوند مشر ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې خلاف دي او پر وړاندې به احتجاجي لاریون وکړي.
په اسلام آباد کې د روسیې سفیر البرټ خوریوف د سلواغي په یو اجتماع د ټاس خبري اژانس سره په خبره شوې مرکه کې ویلي چې مسکو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له هڅو ملاتړ کوي.
مونږ په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو تروریستي فعالیتونو په تړاو د اسلام آباد په اندېښنو کې ځان شریک ګڼو. روسیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو پاکستاني ملګرو د لیوالتیا ملاتړ کوي، او مونږ دا منو چې زموږ تمرکز د پاکستان او افغانستان سره د د همکارۍ پیاوړی کېدل دي.
د روسیې سفیر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو او د هیواد څخه د راپورته کیدونکو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې مبارزه د اسلام آباد او مسکو په ګټه بللې، او هغه د دواړو هیوادونو د یو ګډ هدف په توګه یاده کړې ده.
روسیا د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، دوی د شانګهای په سازمان کې ملګرتوب سره لري، د مسکو په فرمات کې همکاري سره کوي. او همدارنګ د افغانستان شمالي گاونډیان هم عیني اندیشنې لري لکه پاکستان چې لري په د تورستي ډلو په ارتباط منتها پاکستان یې ډېر یادوي چون هلته تورستي پیښې ډېرې کېږي اما شمالي گاونډیان بیا کله کله دا یادوي او د ټولیز امنیت د تړون د سازمان کې چې دوی سره غړي دي او روسیا هم هلته ده دوی هلته هم دا اندیښنې سره څرګندې کړې دي تل
په پاکستان کې د روسیې دغه لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې هیواد افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په برخه کې هم پیوستون لري او ورته اړین مرستې برابروي هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د امنیتي مسایلو هوارول د دغو هیوادونو په اساسي لیوالتیا کې شامل مسایل دي
زما په فکر دا د معنا نه لري چې د دې داسې ویلي وي چې دغه تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ملاتړ کیږي او یا د دوی په اشاره او یا د دوی په ملاتړ باندې ترسره کیږي د عموما د هغو خطراتو خبره کړې ده چې هغه په داسیمه کې موجود دي او ډېرې نړیوالې اوس دعوا کوي چې د داعش خراسان په شان ډلې چې د نړیوالو په ادعا باندې مرکزونه یې په افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې دي
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ایالت مشر میا افتخار حسین بیا په سواد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جنگ خلاف دی او پر ضد به سړکونو ته راوځي
نو په کوزه پښتونخوا کې مونږ نشو ویلي چې دلته امن دی البته کا دغه اختلافات د کابل او د پاکستان په منځ کې حل نشول نو مونږ یریږو چې دلته به بې ثباتي لا هم نور زیاته شي بدامنی به نور هم زیاته شي او دا هم یره ده چې دا به بیا د سیمه ایز انسټیبلټي عدم استحکام هغه وګرځېږي لامل به وګرځېږي
ټاکل شوی چې د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په افغانستان او سیمه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه یوه غونډه جوړه کړي احسان لاریوبزی د امریکا غږ
لکه څنګه چې مو واوریدل په سیمه کې په خاص ډول په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو نه د سیمه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي سیمه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره څه کړې دي او د طالبانو عملیاتي پلان څه ده آیا د ترهګرۍ سره مبارزه د اندېښنو او اعلامیو په خودلو او خپرولو کې کیږي که یوې واحدې اجماع ته اړتیا شته په دې موضوع مو د بحث لپاره دوه قدرمن میلمانه رابللې دي د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي صبغت الله غزنوي او د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاته خراغلاستویم اجازه راکړئ چې بحث د غزنوي صاحب سره پیل کړم جناب غزنوي صاحب مخکې له دې نه چې زه د طالبانو بحث راشم اجازه راکړئ چې په سیمه باندې دا بحث پیل کړو سیمه د ترهګرو د فعالیتونو نه اندېښنه لري پښتنه وزده چې دوی په خپل د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړی دي د ترهګرۍ ستونزې خو په 13-23 کلونو کې نه درامهسته شوی دا تقریبا د 1400 کلونو خبره ده او یا خاص ډول د 16 کلونو خبره ده ولی سیمې تر اوسه پورې په دې برخه کې جدي او کوټل اقدامات نه دي کړی
تاسو ته ولیدونکو کته اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم
وعلیکم السلام
دی ترهګری په بحث کې دی افغانستان او دی افغانستان په خاصه سیمه کې یو مهمه خبره ده د دی سیمه دی هوادو حکومتونه دی ترهګری له استلانه څنګه استفاده کوي آیا دوی خپل داخلي مشکلات دی ترهګری په چوکاټ کې اچي یا نړیوالو ته وړاندې کوي او کریختیا هم ترهګری یا تروریزم دومره یو غټ خطر ده لکه څومره سي دوی دنیا ته وړاندې کوي د مثال په توګه د پاکستان داخلي وضعیت تکو ګورو د ټي ټي پی موضوع وی خواته خو د بلوچستان دی مشکل موضوع بلې خواته لډېره خو موجوده ده همدارنګه کې د روسیې موضوع ته وګورو په روسیې کې د چچنیا دی ازادي غوښتونکو حرکت ځپل په نیویز او بیا وروسته له 2001 نه راپدې خو دا هغه مشکلات دي چې د حکومتو توجه نه د ورته کړی یا څنګه سیاغه توجه په کار دغه نه د ورته کړی نو دا بیا د ترهګری په چوکاټ کې تعریفي او غواړي چې د دې په اړه باندې د تصمیمونې سیاغه موثری دا هغه مشکلات استرسو پوری په داخل دي همدې مملکتو کې همداسې هند له کشمیر سره مشکل لري چین له سنکیانګ سره مشکل لري پاکستان له بلوچستان سره مشکل لري افغانستان یو همشموله حکومت نه لري هغه خواني مجاهدین اکثره له طالبانو نه شکایت لري نو داغه مشکلات زیات توجه نسی ک څومره هم نړیوالو ته د ترهګری زیاتې تروریزم دی مشکل په هیڅ وړاندې هم سي خو هغه مشکل نه حل کوي. همکاري وبم ډیر سي راشه درشه ګډ عملیاتونه ګډ تمریرونه خو دې مشکل اساسي
مننه جناب زاکر شاه صاحب. هرومرو تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان ولسمشر د چین د ولسمشر لیدو ته ورغلی و. له بلې خوا د روسیې سفیر په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې د پاکستان د اندېښنو سره خواخوږي ښودلې ده، ویلې دي چې موږ په دې اندېښنو کې ځان شریک بولو. فکر کوي چې د چین سره یا د چین د ولسمشر سره د پاکستان د ولسمشر د لیدونو پر مهال چین دا جرأت کړی وي چې د پاکستان ولسمشر ته ویلي وي چې تاسو په خپل د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې څه کړي دي؟ په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جمهوري نظام یوه نیوکه دا وه چې پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي. د افغانستان د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې وو. له بلې خوا ټي ټي پي د طالبانو په باور د پاکستان داخلي ستونزه ده او پاکستان په خپله باید ورسره مبارزه وکړي. اوس پښتنه بیرته ګرځي پاکستان ته چې پاکستان په خپله په دې برخه کې څه کړي دي، پلان یې څه دی؟ آیا دوی د ترهګرۍ نه یوه ابزاري استفاده کوي که رښتیا هم غواړي چې دغه ستونزه په دې سیمه کې ختمه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن غزنوي صاحب ته، استاد د پروګرام تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
په ټوله کې د پاکستان په نامه جوړ شوی مصنوعي هیواد عمر شپږاویا کلونه ته رسیږي چې دا په تاریخي لحاظ هغه کشاله ده چې دا هیواد چې جوړ شوی د نورو په ځمکه باندې جوړ شوی دی چې په ځانګړې توګه د مارګلینا را په دې خواته چې د پښتونخوا په نامه یادیږي دا د تاریخي افغانستان سیمه او برخه ده. او د دې ترڅنګ تر 1948 کلونو پورې د بلوچستان په نامه هیواد خپل حاکمیت درلود، خپل پاچاهي لرله. بنان هغه څوک چې د یو غاصب په شکل کې راغلي او دلته حاکمیت کوي او نور تر اسارت لاندې نیولي، دې ورځې ته باید دوی انتظار لرلی چې ګواکې دوی د ازادي غوښتونکو له مقاومتونو سره بالاخره مخامخ کیږي. دلته مخکې چې غزنوي صاحب ورته اشاره وکړه، د تروریزم نامی لاندې یادونه د غلطې ګټې پورته کولو په خاطر پاکستانی او پنجابي چارواکي کوښښ لري چې نړیوال یو شکل د اشکال وغولوي او خپل د حکومتونو د بقا په خاطر
خو پاکستان ګوري. پاکستان بیا د خپل ادرس مدا خبره کوي چې دوی د ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده په ډیورن لاین یا په د ډیورن د کرخي پوګدو کې پوځیان ځای په ځای کړی دي، دوی وايي قرباني ورکړي ده. نو بیا ولې دوی په دې کار کې بریالي شي ویني دي؟
لکه څنګه چې تاسو په خپل ورته اشاره وکړه، دا د ننو پرونو د درې کالو خبره نه ده، دا د څو لسیزو خبره ده. او په دې څو لسیزو کې مستندات پراته دي په یوټیوب باندې او په هر ځای کې انځورونه چې پنجابي فوج او ایسای په خپل د ډیرو ترورستانو ډلو روزونکي دي او دا د دې وجه نه د سیمې هیوادونو ټول د افغانستان په شمول نارامه کړی شوی دی. په 13-15 کلونو کې هندستان، حاضر قیاس، بنگلاديش، مګا ټول د خطرې سره مخامخ وو، فقط د پاکستان د ادرسه. پاکستان د کوښښ نه کوي چې خپل د بام واورې دی په نورو باندې واچي، اصل معزلې ته درا کوشي او تمکین دی وکړي بشري حقوقو ته. او په ځانګړې توګه دغه کسان چې دوی په اسارت کې نیولي، لکه د کوزي پښتونخوا افغانان یا پښتانه او په څنګ کې بلوچان، دوی ته که هر څوک د تروریست یا د تروریزم تر چوکاټ لاندې خطاب کوي، د دې ولسونو د بشري حقونو باندې سترګې پټول دي. دوی خپل حق غواړي، خپل ازادي غواړي، خپل غوښتنې خپل په ځمکه باندې خپل حاکمیت غواړي. که دوی ته څوک په دې نامه باندې ګوري چې ګواکي پاکستان باندې ماتي یا د پاکستان د بچولو کوښښ کوي، حقیقت کې د 2.5 میلیون انسانانو سره جفا کوي. دا 2.5 میلیون انسانان هلته په اسارت کې نیول شوي دي.
صحیح. ډېره مننه کوم. بیرته تاسو ته ګرځو جناب غزنوي صاحب. د سیمې یادونه چې کوو، نو د هند نوم هم راځي. هند فعال شوی ده د تیر ځل په پرتله، دا ځلی له طالبانو سره تعامل نږدې ده. ممکن سفارت هم چې په ډیلی کې د افغانستان د طالبانو ته وسپارل شي. ولې هند د طالبانو په وړاندې دغسې یو دریځ نه نیسي؟ ولې هند د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یا د ترهګرو د فعالیتونو په برخه کې بربنډه نیوکه نه کوي په طالبانو باندې؟
د هند پالیسي همیشه، هغوی یو ډېر ښه هندي نوم هم لري دې پالیسي ته، سي همیشه د همسایه همسایه دوست که خو همسایه ما دوست که و دست یو دغسته دوی دی چارواکو پو څرګندونو کې هم دا اصطلاح کارول سوی ده. هغوی د افغانستان او پاکستان سره همیشه همدا پالیسي ساتلې ده. په افغانستان کې هر څوک چې په کابل کې په حکومت کې و هند کوشش کړی چې له هغوی سره ښې اړیکې وساتي. دا یو اړخ ده. دوم اړخ یې دا ده، هند مرکزی آسیا ته د رسیدو یو ډیر کامیاب کوشش د چابهار د بهشتي بندر له لارې شروع کړی څو کاله مخکې. سخت کالی بیا هم په هغه کې د $140 میلیونو په خوشا کې د پانګونې وعده کړي. او یو دوه ډیر مهم ارقام چې لاسته راغلي هغه دا دی چې په تېر کال کې په 2024 کال کې د چابهار له لارې تجارت د 40% په خوشا کې زیاتوالی موندلی. او اروپا او روسیه ته چې کله ایران او هند د چابهار وړاندیز کوي یا ورته پریزنټ کوي، د دې لارې نه به 40% د تجارتي مالونو په رسیدلو په وخت کې کمښت راځي او 10% په مصرف کې کمښت راځي. نو دغه یو کوشش روسیه، ایران او هند مشترک موجود ده سي د اروپایي بازار لپاره د سویز د کانال متبادله لاره پیدا کړي. دا د هند اساسي او هغه ډېر اوږدمهاله فکر ده. په دې کې مهمه موضوع د پاکستان ده. تر څو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ښه نه سي کېدای سي چابهار د نورو مشکلاتو په اساس باندې سي ایران یې له غرب سره لري هغه کامیابي ته ونه رسېږي چې کوم ایران د پاکستان او کوم سي هند د پاکستان او افغانستان له لارې کولی سي. دلته مهمه خبره د پاکستان او د افغانستان د مشرانو راویښېدل دي. سي هغه راویښ سي او دغه غټ ظرفیت سي په دې منطقه کې د تجارت په آینده کې موجود ده، دې ته متوجه سي او د دې لپاره ګډه داسې ستراتیجي جوړه کړي چې په هغه کې تروریزم او د یو بل د دښمنانو حمایت دا جای ونه لري. او په دې کې زه یوه خبره د خپلو افغانو هغه پښتون ملت پالان چې ځان ته وایي هغوی ته کوم، موږ او تاسې که غواړو چې د پاکستان پښتانه په پښو ودرېږي هغوی باید په تجارت کې مخکې سي، که موږ غواړو چې د افغانستان د افغانان په پښو ودرېږي په تجارت او په تعلیم کې مخکې سي. تر څو پورې سي جنگي دا امکانات نست رامنځته کېده. په دې کې د هند تجارتي لاره له آسیای مرکزي سره وصل کول د پاکستان او افغانستان له لارې ډېر مهمه ده. افغانان او پاکستانیان په دې باندې باید متفکر
شي. راځئ چې د طالبانو په برنامه باندې خبرې وکړو. د سیمې د هیوادونو اندېښنې خوشته وګورو چې طالبان په دې برخه کې څه پروګرام او برنامه لري. جناب سادات صاحب، طالبان د داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره څه پلان او برنامه لري؟ آیا په دې مبارزه کې د سیمې هیوادونه او یا لویدیځ غواړي چې د طالبانو سره همکاري وکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسې د تیرو درې کلونو راپه دې خوا د دې شاهدان یو چې هغه بریالیتوبونه چې اوسني حاکمانو په دې مقابله کې د داعش په وړاندې وښودله، حتی د ناټو په موجودیت کې، د اته څلوېښت هیوادونو په موجودیت کې، د جمهوریت په ټول دوران کې داسې یو مقابله د داعش سره ونه شروع کړی چا لکه څنګه چې اوس شوی دی. تقریبا که داسې ووایم چې نوي سلونه په حساب د داعش په اصطلاح زال په دنن افغانستان کې له منځه وړل شوي، لیکن اوس هم هغه تروریستي زال په خپله پاکستان کې موجود دي چې د پاکستان فوج لخوا یې حمایت کېده او کېږي. بنا په دنن افغانستان کې په تیر څه د پاسه 45 کلونو کې هم دا څه چې نارامیانې تحصیلېدلي، جګړې تحصیلېدلي، دا ټول د پاکستان د ادرسه سپورټ شوي او پاکستان افغانستان ته دا جګړې ورته پلي دي او په مختلفو پلمو باندې اوس هم هغه تروریستي ډلې چې په دننه پاکستان کې فعال دي چې د دوی د ګټو په خاطر نورو ځایونو کې په اصطلاح انسانان وژني، هغه د دوی تر حمایت لاندې دي. لیکن کوم ازادي غوښتونکي چې خپل د حق غوښتنه کوي هغوی ته د تروریزم په نامه دوی ګواښونه کوي چې ګواکې د دوی د شر ځان خلاص کړي. نو وطن آمد به جنګ آمد، اوس خو نو هم بلوڅان خپل د حق غوښتنه کوي او هم پښتانه.
ستونزې ډېرې دي. راشو د لویدیز دریسته تیر ځلی چې کله ډانلډ ترامپ ولسمشر نو د سویل ختیځ آسیا لپاره یو ډیر مهم پلان او برنامه اعلان کړل، دا ځلې څه فکر کوئ جناب غزنوی صاحب چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو سره د مبارزې لپاره به د امریکا د نوي حکومت طرحه او تګلاره څه وي؟ آیا ډانلډ ترامپ په دې برخه کې فکر کړی دی؟ فکر کوئ چې په دې اړه به یوه نوې تګلاره اعلان شي د واشنگټن له ادرس نه؟
زه چې کوم معلومات لرم او موضوعات تعقیبوم، د امریکا نوی ولسمشر د د افغانستان او د سیمې لپاره کوم ځانګړی پلان هم نه لري او داسې هم نه ښکاري چې سلته به ډېره زیاته دلچسپي وکړي. یغه زیاته دلچسپي اوکراین، چین او بیا له هند سره او تر یو څه اندازې د بانک جهاني له معلوماتو داسې ښکاري چې له پاکستان سره هم د روابطو د ښه کولو طرف ته لیوالتیا لري، خو مشخصا د افغانستان په باره کې زه نه وینم چې ټرمپ زیاته علاقه وښیي. یو علت دا هم ده چې دغه د تیرو شلو کلو ناکامي امریکا یو هغه مطالعاتي کار ته هڅولی ده، غواړي چې یو ځان پوه کړي او په ځان پوهولو کې عموما د امریکا په نظام کې ډېر زیات وخت لګیږي. د ویتنام په جنگ باندې کوم راپور جوړېدو هغه کې ډېر کاله ولګېدو. د افغانستان لپاره چې کوم افغانستان وار کمیشن جوړ کړی د هغه لپاره 15 کاله موده ده، نو تر څو چې هغه راپورونه نه مکمل شوي زه فکر نه کوم چې دغه اداره د افغانستان لپاره کوم ځانګړی پلان اعلان کړي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی صبغت الله غزنوي او د سیاسي چارو شننونکی سید زاکر شاه سادات، ستاسو له حضور او شنن څخه ډېره ډېره زیاته مننه کوم. بخیر اوسئ. بیا هم خراغلاس د خبرونه په دویمه نیمایي کې د آغا خان د شبکې مشر کریم آغا خان تیرونی د اتاتیا کالو په عمر وفات شو. د یو شتمن روحاني او د اسماعیلی مسلمانانو رهبرو د غزایناسته د غزوی کریم حسین آغا خان ټاکل شوی دی. کریم آغا خان او د خیریه بنسټونو څه کړی دي او څه میراث شاته پریښی دی، په دې اړه مو د بحث لپاره د آغا خان د شبکې یو پخوانی کارکوونکی عبدالواحد تابع رابلل دی. جناب تابع صاحب سلامونه او نیکی هیلې. افغانان کریم آغا خان ته په څه او کوم نظر ګوري؟ د هغه پروژې د افغانانو لپاره څومره ګټورې وي یا دي؟
سلامونه، وخت مو پخیر. په پخوا کې کرکټونه چول هغه به پرېږدو په خپل ځای، خو په دې وروستۍ کله چې جمهوریت په افغانستان کې حاکم شه له هغه وروسته د آغا خان چې دغه د اسماعیلیه او فرقه ده په افغانستان کې دننه یو خاص ځای دوی خپل کړ. هغه په دې معنا چې دوی په نړیواله کچه هم د مسلمانانو هغه انځور ډېر ښه ځلولی ده. دوی په دیني باورونو کې چې هغه د مسلمانانو یو باور ده او دوی د اسماعیلیه فرقه ده، دغې فرقې په د مذهبي مسایلو کې او دغه دیني مسایلو کې ځان شاته ساتلی او لوی توانېدلی دي چې نړیوالو ته دغه د اسلام دین د سولې قوت ورورۍ او د تعادل دین وښيي. چې په همدې معنا که تاسو فکر کړئ په افغانستان کې دوی د پوهنې په برخه کې او د زده کړې د روغتیا په برخه کې او داسې د تاریخي ابداتو د ساتنې او د بیا ځلې جوړولو په خاطر دوی ډېره پانګونه وکړه او افغانان تر چې د افغانستان اسماعیلیه یا د دوی د باور کسان په هرات، په قندهار کې، په کابل، په بدخشان، په سمنګان او فاریاب، په همدیر او په بلخ کې دوی په بامیانو کې استوګندي او په اوس مهال کې ځایګای خپل کړی ده او له پوره اعتماد او ورورولۍ څخه په افغانستان کې دننه برخوردار دي.
د آغا خان پروژې په کومو برخو کې متمرکز دي؟ آیا دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کوي یا په مشخصو سیمو کې؟
دوی خو په ډیری سیمو کې خپل هغه کومکونه وغځول، خو په ډیری کې هغه سیمه چې ډیره د یادولو وړ ده هغه د بدخشان ولایت ده، چې هغلته د دوی نفوس نهایتا ډېر ده. نظر نورو ولایتو ته په سیمه کې په کابل کې دوی خیریه بنسټونو سره ډېره کلکه همکاري وکړله چې په هغه ځای د بابر بڼ یادولی شي. په همدې ډول ځینې نور تفریحي پارکونه ول او د روغتیا په برخه کې کومس مخکې تاسو ته ما اشاره وکړله، دوی دلته پانګونه وکړله. او په زمن کې که تاسو فکر کړئ د کریم آغا خان د ډلې پیروان چې تقریبا په نړۍ والې کچه باندې د دوی 15 میلیونه ته نفوس رسیدي، دوی په افریقا او په آسیا کې دوی ډېر کلک.
آیا په افغانستان کې کومه احصایه شته چې څومره اسماعیلیان لرو؟
د افغانستان لپاره تقریبا د ټول په ټول ته کې سره یاد کړي د 9000 تر 15000 د اسماعیلیه او وګړي په افغانستان کې دیننه شتون لري، خو سره له دې چې دغه ارقام کرن دي هغه په دې خاطر چې د افغانستان هغه احصایه لا تر اوسه پورې په ټول ټول کې جوته نه ده.
د طالبانو پر اتک سره د آغا خان په پروژو کې څه ډول بدلونونه راغلي دي؟ د طالبانو سره د آغا خان تعامل په څه ډول و؟
د پروژو پاکلې کتا چې پټنه کوي فکر کوم اوس کابرنګي خودل کیږي او پاتې شو دي دوی د هغه ځای چې دوی په افغانستان کې په نړیواله کچه رستیج به خپل کړی ده. زه فکر کوم چې طالبان هم له دوی سره څه ستونزې نه لري، د دوی قرارواله او د دوی دغه سیاست چې دوی غوره کړی په نړیواله کچه باندې چې حتی که تاسې ځیر شئ انګلستان ته د انګلستان حتی د شاهي کورنۍ له دوی سره پیاوړې اړیکې درلودې، په زمن کې د کانادا په هیواد کې حتی د مشرتابه سره یې دوی نیکې اړیکې درلودلې. دوی هغه خپل ځایګای چې په نړیوال سټیج کې چې هغه سړی که په ټول پرکې امریکې یاد کړي امریکایان هم دوی ته په کراتو د دینی مسایلو کې په هغه نسخو کې چې باورونه یې ول چې دوی ښه مطالعه همدغه کلیم اقا خان خپله درلوده له دین څخه یعنې سټیج یې درته ورکړی وه او د ده په مړینه باندې چې دا یو مړ ډېری هیوادونو مشرتابه یې خوابدی ښودلی. نو دا سړی ویلی شي چې په ټوټل کې د اسماعیلیه فرقه په ټول مسلمانانو کې یو ځانګړی باور یو له ځانګړي اعتماد څخه دوی برخمن دي، سره له دې چې دوی ادعا کوي چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم للمسیانو څخه یادی وو او د موږ یو سولهییزه فرقه ده او دا چې دوی په څلورمه هجري قمري پیړۍ کې یو ستر حکومت په مصر کې هم درلوده چې هغه وخت کې هم دوی داسې څه نه دي کړي چې هغه د تاریخ څنګه درته سړی ځیر شي هغه د سړی خوابدی وکړي دوی په سر ټیټ اوسېږي لکه ځینې ډېری هېوادونو چې مسلمانان امپراتوریانو درلودې او خوابدی په تاریخ کې پرېښودل.
صحیح، تاسې وویل چې طالبان د آغا خان د شبکې سره یا په مجموع کې د آغا خان له بنسټونو سره ستونزه نه لري، اما په دې وروستیو کې تاسې پوهیږئ چې د سرینا هوټل مدیریت د خان د شبکې نه واخیستل شو. فکر نه کوئ چې دا د یوې ستونزې زیږنده ده یا وه او یا آغا خان نور علاقه نه لرله چې د طالبانو په حاکمیت کې د دغه هوټل مدیریت په لاس کې ولري؟
زه فکر کوم چې کله ناکله که تاسې د طالبانو دغه حرکتونو تحقیق شئ په ټولټال کې په د دوی په مشرتابه کې زه فکر نه کوم چې دغه مسایل وي. د طالبانو یو ځانګړی حرکت ده چې د دوی دغه ډېر ټیټ قشر یې هم سره له دې چې ګورې دمدغه بحث د تاسو سره زمې یو بیل کړو چې دوی دا د افریقا میسون جوړ کړی ده، خو د دوی چې تجربه طالبان چې د دوی کولی شي ډېر خلاص لاس لري چې یو سړی په ښار کې راونیسي بې عزته کړي تر سافیر له لاندې واچي مشرتابه یې په خوابدی نه کړي. د دوی دغه باور دغه شی ده. زه فکر کوم چې په عمومي مسله کې طالبان ډېر کوشش کوي چې تعامل وکړي، حتی دا اوس تاسو په تېر بس کې د هندوستان سره تعامل ورکړي سره له دې چې د دوی لابیګر پاکستان هېواد دی، خو دوی غواړي چې اړیکې جوړي کړي هسې که شړپېږي یا خرابېږي هغه د دوی هغه ایدیالوژیک حرکت دی چې دوی دغه کشرانو ته هم وخت ورکوي او نه یې غواړي چې ځان څخه خوابدي.
تاسې وویل چې کریم آغا خان د طالبانو د مشرتابه یا د رهبرۍ د شورا سره اړیکې درلودې، دا په کومه سطحه کې د چا سره اړیکې وې؟ لنډ ځواب لطفا.
دوی د نفوس په بدخشان سیمه کې ده او که تاسو فکر کړئ دا د واخان کوریدور ډېره مهمه مسله ده. د دوی نفوس په سیمه کې صد داسې فکر کوم چې د فردي تشا په سیاست کې ځینې مسله هم سته، هغه دا چې هغه نفوس پرې باید په خپل واک ولري او له هغو سره تعامل ښودلی ده.
د آغا خان د شبکې پخوانی کارکوونکی عبدالواحد تابع ډېره ډېره زیاته د ستاسو د حضور نه او دا چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، ستاسو له ملتیا څخه هم ډېره ډېره زیاته مننه کوم. ماته اجازه راکړئ تر بلې خپرونې پورې. الله ماشه.